غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه درسي ساعت او ازادي میلمه ام پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو پیل دې ساعت په خبرونو کوو. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې شي. دا غونډه د نیویارک په وخت د سهار 10 بجې پیلېږي چې په کابل کې به د ماښام 6:30 بجې وي. د امنیت شورا نننۍ غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونام مشر روزا اوتنبایوا خپل وروستی راپور وړاندې کوي. په افغانستان کې د اغلې اوتنبایوا ماموریت د روانې سپتمبر میاشتې تر اخره پای ته رسیږي. طالبانو په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه څرګندونې رد کړې چې د دوشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ خپرې کړې. په دې څرګندونو کې راغلي چې د طالبانو ځینې غړي د مخدره موادو له سوداګرۍ څخه ګټه پورته کوي. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل غږیز یو پیغام کې چې پرون یې خپور کړی ویلي چې امریکا د افغانستان له واقعیتونو نه خبره ده او د مخدره موادو پر ضد دوی د جدي مبارزې له امله اوس افغانستان له مخدره موادو پاک شوی دی. ملګرو ملتونو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% او د تریاکو تولید 10% کې د وړم کال په پرتله زیات شوی دی. د ایران حکومت یو تن د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړل. د ایران دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې بابک شهبازی له یو بل کس اسماعیل فکری سره یو ځای چې په جون کې اعدام شوی د 2022 کال له پیل رئیس د اسرائیل د استخباراتي ادارې موساد لپاره جاسوسي کوله. سکل د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور د خلکو اعدامونه په ډراماتیک ډول زیات شوي دي. یوازې په تیرو څو میاشتو کې ایران لږ تر لږه 9 کسان د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړي دي. شهبازي یو قراردادي و چې په ځینو دولتي ودانیو کې د یخولو سیسټمونه نصبول. هغه د امنیتي او نظامي مرکزونو څخه د اساسو معلوماتو راټولولو لپاره د خپل موقف په کارولو تورن شوی دی. د شهبازي وکیل له سرې محکمې څخه غوښتنه کړې وه چې د پخوانۍ محکمې پر پرېکړې بیا کتنه وکړي، خو سرې محکمې دا غوښتنه رد کړه. تمه ده چې بریتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټکنالوژي او اټومي انرژي په برخو کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک شي. ټاکل شوی ده چې نن د بریتانیا پاچا چارلس دریم او ملکه کمیلا د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر او د هغه د میرمنې میلانا ترامپ تشریفاتي هرکلی وکړي او سبا به د بریتانیا له صدر اعظم کایر ستایرمر سره خبرې وکړي. د بریتانیا ته د ولسمشر ترامپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې دوهم رسمي سفر دی او ټاکل شوی ده چې افغان لوبډله سبا د آسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې له سریلانکا سره مسابقه وکړي. دا لوبه به د افغانستان د ټیم برخلیک وټاکي چې له دې جامه وځي که نیمه پای لوبې ته وځي. تیر ماښام د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته بنګله دېش د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. په ټاکلو 20 اوورونو کې بنګله دېش 145 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. افغانستان په آسیایي جام کې په بي ګروپ کې د بنګله دېش تر څنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ او صحت مند یاست. شروع غلاس دی ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش پیژنو. په تیر لوستنه کې مو د حجرې اړوند ډېر موضوعات بحث لاندې ونیولو، په هغه باندې پوسولو. نن راځو حجروي ویش په تفصیلي ډول سره پیژنو. په اووم ټولګي کې مو یوازې یو څو مرحلې ورسره ویلې وې او د حجروي ویش ډولونه ویلی وو. لکه څنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ، موږ د ژوند دوران د ژوند مخته وړلو لپاره باید نسل نور هم څه ډیر سي. هغه راګه زموږ کله چې یو ځای د راکیږي، خوږیږي یا تخریبیږي، پرې کیږي، هغه چې دې کچیر ترکیب نسي، په دې کې حجروي ویش صورت ونه نیسي، دا ځای به د هغه رقم تر پای پرې پاتوسي. دا حجروي ویش دی چې د ترمیم رامنځته کوي، د نسل پایښت رامنځته کوي. یعنی په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی. که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي، نور نسل چې کېږي پر هغه ځای باندې پای ته رسېږي. زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې دی، د نشویتمې څپې څخه خاطر دوهمې څپې پرې به دوام وکړي. حجروي ویش چې دی، دا یو ډېره مهمه بیولوژیکي پېښه ده چې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې رامنځته کېږي. او حجروي ویش چې دی، د یوې مورني حجرې څخه په دوو نوو حجرو باندې، په دوو لورني حجرو باندې ویشل کېږي. او په حجره کې موږ ویلي وه چې ټول نوي حجرې چې دي، هغه د پخوانیو حجرو څخه منځته راځي، چې دغه نوي حجرې به کټ مټ د پخوانیو حجرو خواص خپل په ځان کې ولري. او حجروي ویش چې دی، هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و، چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې وه څرګنده یې کړله. او همدارنګه حجروي ویش چې دی، په ټولو ژوندي موجوداتو کې، که هغه چیرې نباتات اوسي، ځینې نباتات موږ ویلي وه هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی څه کول، خپل د نسل پایښت کوي. همدارنګه انساجو د ترمیمېدل په وجود کې، دغه کوم نوي حجرې چې رامنځته کېږي، د وینې کرویات جوړېږي، د پوستکي حجرې موږ ویلي وه چې د پر سر باندې مړې حجرې دي، چې کله لاندې نوي حجرې رامنځته کېږي، د پورتنۍ مړې حجرې له منځه ځي او د هغه سره یو ځای میکروبونه هم له منځه ځي. دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کېږي. د شمزلي رنګي حیوانات چې دي، هغه په دوه ډوله حجرې لري، چې یو جسمي حجرې دي او بل یې هم جنسي حجرې دي. چې د کروموزومونو شمېر موږ ویلي وه چې 23 دانې دي، په دغو 23 دانو کې 22 جوړې جسمي حجرې دي او یوه جوړه جنسي حجره ده. جسمي حجره چې ده، هغه موږ د بدن جوړښت څخه نمایندګي کوي، او جنسي حجره چې ده، هغه د جنسیت ټاکونکې ده. او همدارنګه موږ ویلي وه چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې یو یې مستقیم یا ډایرکټ سیل ډیویژن دی، او بل یې غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سیل ډیویژن دی. تاسو دغه کوم ویشونه چې دي په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مستقیم ویش ته. مستقیم ویش چې دی، هغه د امیتوسیس په نامه سره یادیږي. امیتوسیس چې دی، د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوو مساوي او عین حجراتو ویشل کېږي. او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې، مثال کوم حجرات چې حقیقي اوسي، دا حجرې ویش پکښې کې اساسي برخه ده، چې د بدن حجرې د ودې، ترمیم او د نوي حجرې نسج جوړولو لپاره ترسره کېږي. او امیتوسس چې دی، هغه موږ وایو خپله ډېر مهمې دندې سرته رسوي، او دوی په مستقیم ډول سره ویش سرته رسوي. یعنی په دې کې چې دی، لومړی حجره دا چې دی په پروکاریوت کې اجرا کېږي، یعنی کوم چې هسته حقیقي ونه اوسه، او دوی چې دی لومړی په منځ کې حجره کوم محتویات چې دي، هغه ډیریږي. کله چې دوه چنده سو ډیر سوله، د دوی کوم برخه کې چې دی، دغه حجره اوږدیږي. کله چې حجره اوږده سوله، هسته په دوه برخو باندې ویشل کیږي، یا د داخلي مواد په دوه برخو ویشل کیږي. بیا د دغه حجرې په منځ کې ژوروالی رامنځته کیږي. کله چې ژوروالی پکښې رامنځته سو، بل اخره دغه حجره په ژوروالی ډیریږي، او وروسته یوه مورنۍ حجره په دوه لورنۍ حجرو باندې ویشل کېږي. دغه ویش چې دی، دا د عالي حیواناتو په کړپندو کې، هغه ظروف کې، همدارنګه د هغو کې اجرا کېږي. همدارنګه دا ویش چې دی، په ځینو نورو ژوندي موجوداتو کې چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونو کې موږ ویلي وه، په هغه کې د امیتوسز مرحله سرته رسېږي. او امیتوسز موږ لنډ ډول داسې ویلی سو چې دا هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کې راځي، چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړي مرحلو څخه ویشل کېږي. او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کېږي چې ساده جوړښت لري، او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري، چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موږ وویل، دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې لکه د انسانانو دغه غزروف کرپندوکي په د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندوکي کې، همدارنګه ورسره په ډی جنریټیو حجرې کې چې دی، دا څه کېږي؟ رامنځته کېږي. امیتوسس چې دی، هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده، او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دي، ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کېږي. له همدې همدی عمله امیتوسس په پرمختللو موجوداتو کې لږ عام دی. ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته. غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کیږي هغه یو لړ پیچلي پړاوونه، یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وهي، چې دغه پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي، بالاخره د دې ځینې مرحلې ترسره کوي چې بالاخره بیا یوه حجره په دوو مساوي برخو په دوو لرني حجرو باندې ویشل کیږي. او همدارنګه دغه کوم غیر مستقیم ویش چې دی په دوه ډوله دی، چې میتوسس او میوسس دی. میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی، چې جسمي حجرې چې کوي ډیرې او په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، چې جنسي حجرې پکې چې کیږي تولیدیږي. راځو مخکې له دې چې دغه ویشونه تولار سو د حجره یو مکمل لی دوران وهي، چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي. دوی دلته د یو مکمل دوران وي چې په دغه دوران کې ډیر پړاوونه سرته رسیږي. او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې ده تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس، یعنی بالاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي، تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی. کله چې دا دوران پای ته ورسیږي بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کوم مرحلې چې دي هغه دونه وخت نه نیسي، خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډیر وخت نیسي. تاسو دغه دوران پیژنو؟ دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي، چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سرته رسیږي. یعنی کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد ته اعظمي حد ته ورسیږي. یعنی د دې حجره نور دی ته آماده اوسي چې شو کې ویش ترسره کړي. دغه دوران کې موږ وایو 90% د حجرې مثال ژوند په لومړنیو درې پړاوونو کې، چې دغه د حجرې په دوران کې راځي، په لومړنیو درې پړاوونو کې ترسره کیږي. چې دغه درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل پاته 10% وخت چې دی هغه په چې کې تیریږي په د میتوسس په مرحلې کې تیریږي. یعنی تر ټولو ډیر وخت دغه درې مرحلې نیسي. دغه درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو، چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله مو اضافه شوی دی چې د جی زیرو په نامه سره دیږي. خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی 1 یا هم ګروت 1 وایو، سنتیسس وایو او ګروت 2 وایو. ګروت 1 چې دی یو مهمه برخه ده، مهمه پړاو دی، او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده. انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحله ته کیږي، او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي. په دې مرحله کی حجره په فعال توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په ګروت 1 مرحله کې چې د موږ وایو د حجره کم حجم چې دی هغه ډیریږي، یعنی حجره خپل حجم زیاتوي ځکه چې نیوي حجره کوچنی وي او د نورمال اندازه سره لپاره ودې ته اړتیا لري. او دوهم چې دی دوی د پروتین جوړښت سرته رسي، یعنی حجره کې د پروتینونو جوړولو پروسه تیزه وي ځکه دا پروتینونه د حجره د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروری دي. او همدارنګه ار ان ای دغه کې سنتیز کوي، یعنی حجره د ار ان ای په جوړولو تمرکز کوي چې د پروتین سنتیز لپاره ډیر مهم دي، د پروتین جوړولو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د دې کوم حجرې چې د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکې کې ډیروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې د یعنی په ژوند کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ وجود لري، چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کوم پیغام چې دی ورسي، بیا نو حجره دې ته آماده ده چې شي کې نورې مرحلې سرته ورسي. که حجره په کافي اندازه انرژي او مواد ونه لري، دا مرحله یا ختمیږي یا حجره په جی زیرو مرحله کې داخليږي. یعنې په جی 1 کې چیرې پوره نسو نو به چې کې جی زیرو مرحله ته داخليږي، چې چیرې چې حجره نور ویشل مثال نور ویش نسي تر سره کولای. او د ګروت 1 مرحله چې ډیره مهمه ده، دا مرحله چې د حجره د ودې لپاره اړینه ده، او حجره دا ترلاسه کوي چې ان ای نقلول یا هم ریپلیکیشن چې پکښې ډي ان ا دوه چنده کیږي د هغه دپاره سم دي، او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي تر څو د خرابو حجرو ویش څخه مخنیوی وسي. لکه ځینې سرطاني دغه چې دي حجرې چې دي هغه کې مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کړي بیا نو څه کیږي د هغو وده درېږي تر څو د نورو مشکلاتو سره مخامخ نه سي. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دی دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډي ان ا په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوه چنده کیږي، او دا مرحله چې ده د انټرفیس دویمه برخه ده، او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنټیکي مواد دوه چنده کړي. یعنې په دې کې چې دی د ډي ان ا نقل، د هستوي موادو زیاتوالی، د هیستون پروټین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکښې کې چې کیږي سرته رسیږي، او د سنتیز مرحلې چې دی خپل دا ډېر اهمیت لري. دا چې دی ډاډ ورکوي چې اطمینان ورکوي چې د حجرې دوه نوي حجرې به د ډي ان ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ سي، او د جینیټیکي موادو هر ډول تیرونه که په اس مرحله کې اصلاح نه سي په راتلونکي نسلونو کې ستونزې پیدا کولی سي. یعنی د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحلې وروسته د جی ټو مرحله راځي یا هم گروت ټو مرحله راځي. چې گروت ټو مرحله چې ده هغه د درېیمې مرحلې څخه ده چې د ډي ان ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي، او د حجرې د ویش لپاره وروستي چمتووالی برابر کوي. او په جی ټو کې چې دی د حجرې اندازه او حجم زیاتیږي، د پروټین جوړول هم په دې کې سرته رسیږي، همدارنګه ځینې ارګانیلونه دي چې هغه په دې کې بیرته څه کیږي، مثال جوړیږي، ترمیمیږي، مایتوکاندریا او سایتوسکلیټون چې دی د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډي ان ا ترمیم هم په دې ځای کې ډېر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په جی ټو مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري چې مثال دا ترسه کوي. په دوی ټولو کې دغه پروټینونه چې دي یا چې دي چیک پوینټونه یې جوړ کړي دي، چې د دغه چیک پوینټونو څخه کله چې دی مثال دغه ورته راورسیږي، پیغام ورته راورسیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړې ده او آماده ده چې ویش سره کې بیا نو دی چی کیش پوی شروع کی، ځکه چې د جی ټو فیز وروسته نو د میتوسیز مرحله شروع کیږي، ځکه نو په دې کې کم چک پوینت او کم چک پوینت چې وجود لري هغه پیغام ورته رسي چې نور تا کم مرحله چې دی هغه د سر تر سوالې وجره نور دې ته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي. د جی ټو حجرې دوران چې دی هغه مثال موږ وایو چې ډېر اهمیت لري. دغه کم د زموږ سیستمونه چې دی لکه داسې جوړ شوي دي لکه په لولاری کې چې ترافیک ولاړی، زموږ د حجرې داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دغه چیک پوینټونه پکښې کې وجود لري، چې کله چیک پوینټونه دوی ته خبر ورسي چې تاسو نور حرکت کولی سي پر مخ لاړ سي، بیا نو په هغه وخت کې دغه کم د یوې مرحلې څخه بل مرحلې ته تلای سي. که چیرې دا وجود ونه لري د حجراتو په ویش کې به ډېر بې نظمیانې رامنځته سي. کرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. دا پوښتنې خپل د ځان سره نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده، حجروي ویش څه ته ویل کیږي او په څه ډول دی؟ په څو ډوله دي؟ دویمه پوښتنه ده، دوران په پنځه پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي؟ او اخرنۍ پوښتنه، غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي؟ ستاسو د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند به یاست، شراغ لاست د ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ تاسو ته زو په ډي ان ا او جنټیکي انرژي فصل کې د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه وایو. همدارنګه د ار ان ا ډولونه، د ډي ان ا کاپي کېدل او نور عملیې چې پر سر ته رسیږي هغه زده کوو. همدارنګه ورسره جنټیکي انجینري پیژنو چې د جنټیکي انجینري څخه مطلب څه شي. زموږ تاسو ته چې د درڅلوېشتمې صفحې څخه تر شپږ څلوېشتمې صفحې پورې دوام کوي.
لومړی راځو ډي ان ای او آر ان ای ترمنځ توپیرونه پیژنو. لکه څنګه چې د ډي ان ای او آر ان ای کوم ساختمان چې و هغه مو پیژندی، همدارنګه ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل چې ډي ان ای او آر ان ای چې د هغه د کوچنیو مالیکولونو چې د نیوکلیوتاید په نامه سره یادیږي د هغو څخه ترکیب شوي دي، چې دوی ټوله چې دا کوم ډي ان ای او آر ان ای چې دی دواړه خپل په ترکیب کې د پنځه کاربونه قند او ورسره د فاسفیټ ګروپ لري، همدارنګه نایتروجنی قلوي ګانې لري چې دوی چې دی کوم بازو ته ورته کوم جوړښت چې ډي ان ای درلودی چې په بازوګانو کې فاسفیټ ګروپ او ورسره د کوم د پنځه کاربونه قند رایبوز چې دی هغه قرار لري، او د دوی په کوچنیو پوړونو کې چې وه هغه نایتروجنی قلوي ګانې وې چې خپل په منځ کې د هایدروجنی اړیکو په واسطه د بسره وصل شوي. راځو آر این ای او ډی این ای ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري. ډی این ای او آر این ای چې د خپل د نامه څخه معلومیږي چې ډی این ای چې د هغه ډی اوکسی ریبونوکلیک اسید دی، او آر این ای چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دوی په نامه کې د رایبوز کلمه یاده شوې ده، چې ډی اوکسی رایبوز په دې معنی سره دی چې په دې کې د دوی په رایبوز یا پنځه کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې په کښې کې کم دی. ډی خپله د نشتون معنا ورکوي چې اوکسی هم د اکسیجن او رایبوز یعنی د دوی په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې دی په کښې کې کم دی، یو واحد په کښې کې کم دی، یو اتوم یې په کښې کې کم دی. اوس راځو د دوی هغه کم مالیکولونه چې دی، یعنی موږ کولی شو د دې څخه دا یاد کړو چې ډي این ای او آر این ای چې دی یو توپیر یې دا دی چې په ډي این ای کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی، مګر په آر این ای کې هغه کم اکسیجن چې دی هغه شتون لري. نو ځکه آر این ای د ریبونوکلیک اسید او ډي این ای چې دی د ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو بل توپیر یې دا دی چې دغه کم قلوي ګانې، پنځه قلوي ګانې چې وجود درلودلې په ډي این ای کې، موږ او تاسې وویل چې ادنین، ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل، مګر په آر این ای کې ادنین، ګوانین، سایتوسین قرار لري، مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري. یوراسیل چې دی په ډي این ای کې نشته او تایمین په آر این ای کې نشته. بل توپیر یې دا دی چې آر این ای چې د هغه خپله یوه رشته لري، یعنی د یو بازو څخه ترکیب شوې ده، مګر ډي این ای چې د هغه ډبل هیلکس، یعنی د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب شوې ده، جوړه شوې ده. او اخیرنی توپیر یې دا دی لکه څنګه چې آر این ای د یو بازو څخه یوې رشتې څخه ترکیب شوې وه، نو ځکه و نظر و ډي این ای ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی. ورپسې راځو د ډي این ای او آر این ای ترمنځ د توپیر وروسته د آر این ای ډولونه پیژنو. آر این ای چې د خپله یو مهم مالیکول دی او پروټین ترمنځ د معلوماتو انتقال، او ډي این ای چې د درې مهم ډولونه لري آر این ای چې دغه کم تنظیم د ترسره کولو لپاره په ډي این ای کې دوی چې کېږي خپل فعالیتونه سرته رسي. لومړی د مسنجر آر این ای ده، چې مسنجر آر این ای د ام آر این ای په نامه سره هم یادیږي. په مسنجر آر این ای کې موږ وایو اساسي دنده چې ده، یعنی چې دغه کم ډولونه چې دي هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سرته رسوي. چې مسنجر آر این ای چې ده دنده د ډي این ای څخه د جنیټیکي معلوماتو لیږدول و ریبوزومونو ته دي، او مسنجر آر این ای چې ده د ترانسکرپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډي این ای جنیټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروټین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي. د مثال په ډول که ډي این ای د یو کتاب په څیر وي، نو مسنجر آر این ای د هغه کتاب یو کاپي ده چې ریبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي. ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر آر این ای ده، چې اساسي دنده یې د امینو اسیدونو انتقال دی و ریبوزوم ته. چې ترانسفر آر این ای چې ده هغه د پروټین په جوړېدو په پروسه کې مسنجر آر این ای کوډونه پیژني او اروان امینو اسیدونه راوړي، چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر آر این ای چې ده که یو ځانګړی په دې کې چې دی یو ځانګړی ځای شته چې د مسنجر آر این ای سره نښلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونو لپاره ځانګړی کړی دی. د مثال په ډول چې د رقم ترانسفر ار ان ایچ دی یا ټي ار ان ایچ دی لکه د کارکوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروټین لپاره راوړي. همدارنګه ورپسې رایبوزمل ار ان ای دی یا هم آر ار ان ای دی چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي. رایبوزوم ار ان ای چې ده هغه د ریبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وایو په مسنجر ار ان ای کې لوستل کیږي او پروټینونه ورڅخه جوړیږي. رایبوزوم ار ان ای چې ده د ریبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نښلولو کې مرسته کوي. چې ښه مثال یې موږ ورکولای شو چې رایبوزوم ار ان ای لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي. ورپسې د آر این ای د ډولونو او وروسته بله موضوع چې ده هغه موږ او تاسو وایو چې کوم ډي این ای چې ده هغه مختلف عملیې سرته رسوي چې دغه عملیې به موږ او تاسو زده کړو. په دې عملیو کې لومړی رازو د کوم د ډي این ای ریپلیکیشن چې ده هغه زده کوو. د ډي این ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډي این ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنټیکي معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډي این ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیاوې چې دی هغه دا دی چې دی شبه محافظه‌ای دی، یعنی د هر نوې ډي ان ای مالیکول یو مثال پورنی یا هم د اصلي ډي ان ای څخه به او بل پور چې دی هغه به نوې جوړیږي. یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډي ان ای څخه به بل پور چې دی د پروتینیا انزایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډرډ چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره د کوم نایتروجني قلوګانې چې دی هغه به نشلیږي. او د ډي ان ای د تکرار مرحله چې دی هغه لومړی د پیر مرحله ده چې مثال په دې کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډي ان ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډي ان ای دوه پوره خلاص کوي او زنجیر ته ورته جوړښت ورکوي لکه زنجیر چې موږ خلاصو هغه یو جوړښت لري او دغه کوم هایدروجن اړیکه چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډي ان ای په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم په دغه کوم زنجیر ته ورته چې جوړښت داخلي. ورپسې پرانستل او مړنی جوړی دی چې په دې کې موږ وایو د انزام یو کوچنی ار ان ای ټوټه جوړوي چې د نوې ډي ان ای جوړېدو لپاره پیل سي او پولیمرونه چې دی پولیمریز لپاره د پیل ټکی ډي ان ای پرایمر د ار ان ای د چکی مثال د ار ان ای د کوم پرایمر چې دی هغه د ډي ان ای لپاره پولیمرونه جوړي. ورپسې رازو د دې غزیدل چې دی د انزایم چې دی د ډي ان ای نوې پورینې مثال د ډي ان ای پولیمرز چې دی نوې پورینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووسی. همدارنګه ورپسې څلورم پړاو کې چې دی هغه نشلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډي ان ای لایکیز انزایم دی چې مثال په دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسیږي. ورپسې د ډي ان ای د کاپی کولو وروسته موږ او تاسو وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې د ډي ان ای د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډي ان ای معلومات د ار ان ای ته چې کیږي انتقالیږي او دا چې د خپل یو اساسي پروسه ده چې د پروتین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کیږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې هسته د رقم هستوي د ننه چې کیږي د هستې د ننه د دې عملیه سرته رسیږي. د ترانسکرپشن مرحله چې دی لومړی د پیل مرحله ده چې په دې کې د ار ان ای کوم پولیمرونه چې دی د ډي ان ای پولیمرونه یو ځانګړي ځای ار ان ای چې کې ورته برابرې او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژن یو په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکرپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه دغه دوه پوړونه چې دی خلاصیږي او یو پوړ د ډی ان ا د جوړولو لپاره د ار ان ا ټمپلیټ ټینډر کاروي. همدارنګه غځېدلې رامنځته کیږي په دې کې د قالب پر د ار ان ا د قالب پر بنسټ د ډی ان ا پولومیرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي د ار ان ا د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي او بل د دوی اخرنی پای دی چې په هغه ځای کې ډی ان ا پولومیرونه د مثال د ار ان ا د پولومیرونه سره مثال دریږي چې د دې شي کېږي د پای ټکی ایږدي یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډی ان ا شي کېږي د مسنجر ار ان ا د اصلي ډی ان ا څخه جلا کېږي او د ډی ان ا جوړښت په کې تکمیلیږي. ورپسې د ترانسکرپشن یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکرپشن ویلی سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډی ان ا د هدایاتو له مخې مسنجر ار ان ا منځته راځي او دا چې د په هسته کې څه کېږي ترسره کېږي چې مسنجر ار ان ا چې وه هغه څه کول پیغام یې لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروټین په جوړولو کې برخه اخلي. دا د دې چې وه اساسي دنده. ورپسې ترانسلیشن دی. ترانسلیشن چې دی د خپله د لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی دی چې په دې عملی کې چې کوم پروټینونه چې و هغه مثال دغه د پروټین د جوړولو لپاره په دې عمل کې د ډی ان ا د هدایت سره سم امینو اسیدونه پولی پپټیدونه او پروټینونه جوړیږي چې په دې سره کوم هغه رایبوزومل ار ان ا چې د هغه هم برخه پکې کې اخلي چې عموما ډی ان ا چې د ترانسکرپشن چې کله وکي ار ان ا جوړیږي د ار ان ا ور د ترانسلیشن ورسته به بیرته د سره چی شي جوړیږي پروټین جوړیږي. دا د ډی ان ا کوم بیولوژیکي پړاوونه چې وه حالتونه چې وه هغه مو ولوستله. اخرنی موضوع چې مو د جینیټیک انجینری ده. د جینیټیک انجینری چې وه هغه تر ډیرو وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و خو تر ډیره وخت دا د منلو وړ نه و د خلکو لپاره چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي همدارنګه به په بانجان رومي کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کیږي مختلف جینونه اضافه کیږي نسلونه به پکې کې ډیریږي دوا درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه. خو وروسته د دې د کم د 900 د درویم کال وروسته د پوهانو تجربې چې وې مطالعات چې و هغه په جنټیک کې چې کړل یو نوې پړاو رامنځته کی یو ډیر غټ بدلون رامنځته کی چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې و ډیر درمل چې و د جنټیک په واسطه رامنځته شول چې یو ش مثال چې دی هغه د ار ان ا د دوی د یو ار ان ا یا رایبوزومل ار ان ا د یو ډول چونګشي ډی ان ا د کولی بکتریا د ای کولی بکتریا چې یو ډول یو چې هغه شکل په ډی ان ا کې داخل کړل چې په دا کې د ترانسکرپشن د عملیه په واسطه دغه د چونګشي ار ان ا شکل ته جوړ کړل چې دا چې و د کم لومړي ځل لپاره چې سول ترانس جن رامنځته شو. ترانس جن چې څه ویل کیږي؟ ترانسجن دا هغه حالت ته ویل کیږي چې په یو ژوندی موجود کې خپل د جینوم سربیره نور جینونه هم پکې کې قرار ولري. نو موږ جنټیکي انجینری دې ته ویلای سو چې دا عبارت هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوندی موجود ډی ان ا په کوچنی ټوټو ویل کیږي ویشل کیږي او په پایله کې یو بل ژوندی موجود ته چې کیږي انتقالیږي چې په دې سره جنټیکي تغیرات رامنځته کیږي. دا چې سو جنټیکي انجینری سو په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده د ډی ان ا او ان ان ا توپیرونه څه شي. دویمه پښتنه ده ار ان ا په څو ډوله ده واضح کړي. او اخرنی پښتنه ده د ډی ان ا ترانسکرپشن او ترانسلیشن څه ډول عملی دي واضح کړي. سستول ته توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422311.
د آزادی میلمه
احمد شیبریم سلامونه. محمد الله مسعود می په خبرونه کې میلمه دی. دی هم لیکل کوي، هم استاد دی، هم رسم کوي او هم سپورت کوي. شاید ډیر خلک ورزش وکړي، خدای د حرفه تربیه د مختوري د دوی هر کله کوم کچیرته لمړی محسوس صاحب له تاسو واورم چې دغه مختلف شان څنګه تاسو په وجود کې راټول شوی دی.
ډیره مننه خوشاله سه محترم شیبر سه پرملي قدم کې تاسو ته د ازادي رادیو ټولو درنو اویدونکو ته سلامونه نه کیږي وړاندې کوم خوشاله سه قربان مشم محترم شیبر سه داس له خبره چې ما شومتوب نه مې د ځینې هنرونو سره ډیره علاقه و مینه مې و نو بیا چې کله را لوي شم په دوه هنرونو باندې مې کار وکړ خپل وړتیا مې وکړه چې مثال زه په کوم برخه کار کوي شم نو بیا مې دا هنرونه سره پیل کړه دا ځینې هنرونه داسې دي چې دیو بل سره تړاو لري لکه انځورګری شو او خطاطی شو کنه نو دغه علاقه و مینه و مغو چې بس دغه لړۍ مې شروع کړ سره
دغه مینه په ماشوم توپ کې لڅ وخت درته پیدا شو په د مکتب په وخت کې
خبره داسې و چې ما خپل والد سي لارجان مې شو غا خپل یو هنرمند سړی و یغه وخت نه وخت ما ته په کتابچه کې رسامي کوله بل یغه ختم درلوده نو هغه غا د رسامي او غا د خط تاثیر چې ما باندې تاثیر وکړ اغیز وکړ نو ورسته بیا ما خپل کارونه وکول نو پلا تشویق کړم دی بخه کې ما ته رسامي راوړلې کتابچه راوړلې رنگي راوړلې نور مې خپل کار شروع کړ
شغله مسعود ساسو پلار خو ډاکټری کوله نو لطب سره مو څنګه جوړ نه شو
خبره دا سده چې ما خپل دغه مینه دی هنر سره وا نو دوه د سیخ کړي نه ما دغه برخه ته یو بل کښې ورور دغه خپل طبي پیل کړه ډاکټر شوغه ما خپل دغه مینه علاقه دی هنر سره وا نو دم دی بخښه تشویق کولم چې ته دا کار کوي شي زګر سمختل اړم پکې
هنر خوب یو فطري استعداد غواړي په دې برخه کې به نورې پښتنې هم وکم لیکن بیا حقوق مو څنګه انتخاب کړل چې حقوق ولولي
کله چې د لسم ټولګي ته ورسېدم نه ما خپل د ظلم د غختل چې زبېد ادبيات ولولم ځکه ما دغه د هنر د رسامي او د خطاطي ترڅنګ د شعر لیکلو غم درلوده یا چې هنر سره وو شعر نه بملي کله ډیر مینه علاقه مې ادبيات سره وو نو بیا خدای شته دغه هغه کې زه دومره عمر کې نه وم دغه د مکتب یو کومالم وي غره ته و چې ادبیات څه کې ادبیات من ولا هغه خبرې تاثیر چې ما بیا بیخي په کانکور کې انتخاب نه کړ نو داسې هغه کوم تعالیت کې زه من بیا مې حقوق انتخاب کړل او دغه ته خدای ور بلاره ایم کړم
په کوم کال حقوق فارغ شوې
څوارلس سوه کال
کله چې مو د سند واخیست چې د حقوقو فارغ شوې د سې احساس مونږ کوچ کاش کې مو ادبیات لوستي وای
او بالکل وسم دا احساس کوم چې کاش کې ما ادبیات لوستي وای خو خبره دا ده چې ځینې خل دا خبره کوي چې یو شی ته مسلکي ول ولې بیا د مینا د کډې وسره کمیږي نو ولا وسم دا په خپل وجود کې دغه احساسوم چې کاش کې ادبیات مې لوستي وای او بیا هغه مطالعه کوم زه
اها خو تاسو وسم لیکل کوي او مطالعه هم کوي شعر هم لیکي د بل اړخ ته راشم استاد مو څنګه انتخاب کړ د حقوقو په برخه کې مو کار نشو پیدا کوله
استاد خدا سي وا چې دا خپل چیز پانتون کې کامیاب شوم یم ته یو شخصي دي ځکه کار ته بیا مې سونه شې الته استاد یو کړ نو هغه دي شاګردانو مینا او ایمان ته تدریس یو سره وو کنه چې دوی ډېر خدمت دار راکا نو دین په برخه سره مینا لا کا زیاته شوله نو تقریبا دا غته نه کله کې چې زه اوس دا برخه کار کوم نو هغه بل سیاسي برخه ته ما خپل علاقه درلوده چې ما په دغه لوي برخه ما ته خي
د معلمي په برخه کې کراته وای سي ساسو د کون کې د کوم عمرونو دي
زه خپل بیو کومنيز مرکز لرم خپل ولسوالي کې مرزکی ولسوالي کې زه دغه کار کوم پکتیا مرزکی ولسوالي کې ما نو یو کومنيز مرکز مې دا کې شخصي دا کې ما سره مختلف عمرونو علاقان شته دي ما شمانم شته دي زوانم شته دي پاکه زه بلا بلی برخه تدریس نه چې ما انشاء دا انداسي خطاطي د انځورګری دی او د انګلیسي ژبه هم یو کلاس لرم حالتا بل لغه دی جون کوم چې دغه دی شخصي داسي مؤسسي غوډه جوړ شوی ټولګي د محلي ټولګي موږ ورته وایو په دا کې بیا دغه دی لکه د مکتب کوم سیستم چې دغه تدریس کې دا کې زه کار کوم هغه کې ما سره ما شمان دي
د ما شمان ته تدریس سخت دی که ما شانو
زما په نظر ماشومان ته به سخت وي خو که چېرې تک یو ښوونکی د زړه نه کار وکړي په مینه علاقه باندې تدریس وکړي نو بیا هېچا ته هم نه ده سخت خو ماشومان داسې چې هغه ډېرې هغه ته اړتیا لري مینې ته اړتیا لري ډېرې عاطفې ته اړتیا لري ډېر کار ته اړتیا لري داسې لکه هغه د یو فصل چې کله روزل کېږي نو زه دا خبره ډېره زیاته کړم چې موږ باید دغه اول ټولګیو ته داسې وسازان ودرو چې هغه په لوړه سطحه باندې معلومان وي متاسفانه زموږ مکاتب کې بل اس کې چې د غول دویم دریم ټولګي داسې معلومات ته کې چې هغه ملایقه نه وي، نو دغه دوی دغه د علمي پیل چې کېږي اول ټولګي نه کې دویم ټولګي نه کېږي، نو کدا خو نه شي بیا دوی هغه علمي مختته کې یو څه تکنه کېږي بیا د درس علاقه کمیږي. دا خبره ده
ستاسو خپل تجربه د دې تیرو کلونو په ترس کې چې استاد مو کړی ده څه درته وایي چې ماشومانو سره د تدریس په وخت کې کوم چلند بریالی و ستاسو په باور او ستاسو تجربه په اساس؟
ما خپل دغه برخه دغه د تدریس کوم چارې چې د مازیات لیکلم دي، ما په نظر د ماشومانو سره د مینې د عاطفې تړاو ډیر ضروري ډیر مهم ده، بل دوی ته وخت ورکول دي، دوی ته جرأت ورکول دي، د خبرو غږ اوریدل دي، دوی سره په تشدد باندې نه مخکې نه مخکېدل دي. ځنه خلک ګمان کوي چې زه که ماشوم ما ته کوم یو شاګرد باندې فشار راوړم چې دومره کار وکړي کنه دام نه کیږي، بل ځینې داسې تخنیکونه دي چې ماشوم باید خپله وهڅول شي کنه چې دغه کار خپله اجرا کړي. زه اوس ماشوم ته دا نه وایم چې ته ما ته لاس مخه هغه ولیکه پر مثال کورنۍ دنده ولیکه چې د هغه د لوب وخت هم زه ونیسم، دته دا سیستم زه جوړوم چې دی ما ته خپل د شوق له مخې کار وکړي. مثال په کورنۍ دنده کې زه مثال وړاندې کوم چې دوی ته ما د ستورو یو برخه ټاکلې ده کنه، یو مخ یو ستوري لري، نو که کوم شاګرد زیات کار کړي هغه زیات ستوري ګټي، بیا دغه ونی کې جمع کیږي ستوري دوی ته د اساس باندې جایزه ورکول کیږي چارته مدار زور کوم. د ماشومان سره د چیټو شاګردانو سره د مینې د عاطفې د ښو اخلاقو چلند ډېر مهم ده چې دوی باندې زیات اغېز کوي، همدغه د ښوونکي اغېز ده چې دوی د شخصیت وده ورکوي، دوی هم د هغه اخلاقو څخه متاثر کیږي. بیا
مسعود صاحب تاسو څه ډالۍ ورکوي جایزه مو څه وي؟
جان مشم شپر صاحب محترم، ما د قدیم لا ټولګي کې دوه درې برخې لرم، دغه ما د بي جي نوم ورکړی دا په دا کې یو دی استاد الفت جایزه ده، بل دی استاد شکوند او بل دی استاد غزنفر جایزه ده. په یو برخه کې یو شاګرد غوره مقاله لیکي، بلکې غوره خاطره ده او بل غوره کیسه ده، نو دا په ورني کې سره اخلم هم د لیکلو برخه کېږي او هم د جایزه برخه پکې ده. نو په اونې په اخر کې بیا د تاسو مثال رسانی ورکوم، ما دي نوم خطاتي باندې لیکم یا ورته مډال ورکوم، نو دوی ډیر زیات خوشاليږي حسيږي او د کوم خاطره مکرای چې لیکلې وي هغه زه بیا په صاحب باندې اډوم او خپل ګلر کې وزن سره ساتم.
دا کورنۍ کار مشانو ته هم تاسو سپاره او کنه دا د ټیټو سنفونو شاګردانو لپاره ده؟
نه دا ټول دغه کار کې ما سره یو بل ټولګی هغه د لیکوالۍ ټولګی دغه کې د ماشومان ځوانان دي ما سره، البته ما یو شاګرد دغه په تقریبا څوارلس کلن و، هغه یو کتاب هم ولیکه چې دغه د کتاب هم د الوت ما دغه کیسه بیا د ډېرو هغه سره شریکه کړه، نو ډېره ښه لیکلې وه، د ماشومانو ته یو کیسه لیکلې الوت په نوم کیسه وه، نو هغه برخه کې هم دوی کار کوي. دوی دغه خیالي برخه ډېره پرمختګ کړی دی، مثال تخیل کې ډېر تکړه دي. زه شکل ته مثال ته ورسامي جوړه کوم، خا دغه باندې دیو کیسه جوړه، مثال یو مرغی ما تصویر کړی دا د مرغی ته د یو خیالي کیسه جوړه کیږي، ته مثال ډیالوګ ورکی، ژوند ورکی، سفرونه ورکی، مهاجرې کی یو بل غور کنه ډیر جالب غور ته جوړی داستان ورته جوړی. بیا
زه چې خپل د خپل مکتب وخت را پوزړه کم، نو چې کله به له مکتب رخصتی دو زما په ګډون به ماشومان وړي شور جوړ کړی وو، چې را لوی شوم وروسې مې ډېر فکر پی وکړ چې دغه شور د څه لپاره، داسې احساس مې وکړ چې دا شور د دې لپاره و چې لکه په یو زندان کې چې دا شاګردان بندیان وي او چې بیرته له دې راوځي او غالمغال کوي او شور جوړوي. ستاسو شاګردان څرنګه کله چې رخصتی شي شور غالمغالي وي او کنه غلي روان وي؟
جان مشم زه به دې زله خبره درته وکم، مثال ما سره چې کوم علاقان دي دوی هغه کله چې د جوبي ورځ راشي دي ته خپاوي چې دغه جمعه ورځ خو سبا ته مونږ مثال درس نه لرو، انتخابون احساس کوي خپاوي، مثال کله چې وزي دي ته خپاوي احساس کوي چې دلته مونږ ډیر خوشاله وو ډیر یو شی مزه کړ کنه، نو زه پریږم چې دې وري داسې کې هغه هغه د برخورد خبره بیا مرګ ځي کنه، چې ته دې ته خط تدریس ورکې دې ته مثال مینا ورکې محبت ورکې خچلن ورسره وکې دوی په دوی هغه کوم چې مثال درس لري خپګون احساس کوي، بل اتمن ماشومان چې دي شوخي کوي مثال شیطانی کوي هغه دی خپل حق ده، دا سی هغه ته توقع هم نتلی کوي چې مثال دی لوی سړي توقع دی وکړو، نو خدای شي ما شاګردان چې کوم دي هغه دا سی دي چې خپکیږي کوم ورځ باندې چې درس نه لري دی خپګون احساس کوي. ما تخپل په خاطرو کې مدالې کړي دي چې استاد جان مثال ک جمعي ورځ راشه بل رخصتي راشه دوی دی خپګون احساس کوي، ولې چې موږ هغه قیمتي وخت ځای کې موږ سپکې لولو نه.
د ځینی اروا پوهان حتی د روغتیا پال به وایم هغوی هم په دې باور دي ک ماشوم لوبیونه کی نو د د وجود له انرژي ډک دی، دی باید هغه وکړي، شوخي وکړي او ناکراری وکړي، کېدای شي د کوټي په منځ کې منډه واخلي. نو د لوبو لپاره د دوی وخت ډیر ضروری دی چې دوی ته باید د لوبو وخت وباسي. تاسو شاګردان څو وخت تفریح کوي؟ څو ځله
ما سره چې کوم شاګردان دي، زه خپل دغه د سپورت برخه کې هم کار کوم، دغه د ورزش استادم یم. دوی مثال د مازیګر لمخې یا د سهار لمخې هم د تفریح برخه کې ځینې وخت ورکوم. او بل داسې وي چې کله وار دوی مثال د کلي ولسته یو داسې هغه ماته راشي راپور راشي دغه شاګرد لسې شتنی او شوخي کړی به کنه، زه بیا مخامخ نور ته وایم چې مثال ټول هلکان په مخ کې دی ته وایم چې دغه کار دی ولې کړی کنه، یا ورته کاغذ کې یو شی ولیکم د ته پټ ورکم، یا داسې یو خیالي کیسه ځانه جوړ کړم، مثال ډیالوګ کې بدل کړم، کرکټر ته بدل کړم، چې داسې واله کو هغه وکنه هغه خپل د چې کوم هغه منفي نقطه اجرا کړی دغه دی ور باندې پوه شي. نو تفریح هم کوي، ما سره خپل ورزش هم ځنه شاګردان کوي، مثال جمعې په ورځ دانه منډه وکړه، ته ګرونو سره کړه کې منډه وکړه، تفریح ته هم خور کوم، ورته داسې درسونه هم منظم د مخ ته روان دي.
مسعود صاحب که چیرته د سپورت برخه تراشم، تاسو له کوم سپورت سره مؤمنه وه او څومره وخت کیږي چې په خپل سپورت کوي؟
ما خو لومړی علاقه د کرکټ سره و، بیا کرکټ رانه پاتې شو، په 2013 کال کې مې جیم ورزش پیل کړ، د بدن خلا چې ورته وایي غان بیا و تا کلم دغه ورزش شو، کو د تر څنګ مې دی بوکس ستنه نام کاوه. نو دغه څلور کال کې چې زه په پریپارټ ورزش کې کار کوم، دا خپل کلی کې مې یو کلب جوړ کړل، نو ما سره تقریبا تر شپږو بیا پورې شاګردان دي. نو دوی دا دغه دوه ټیم از بیا وخت لرم چې ما زګر ما خريته زه ختم نه ورکوم.
نو په دې حساب تاسو خپل ځان ته د تفریح وخت نه لري که څنګه؟
تفریح وخت لرم، مثال سهار وختي کې زه بیا کلور باغ ته ځم او خپل دغه ورزش ته سیده شي، دا مې یو تفریح ده چې خې اجرا شي خپل استادیم سره وزي، نو دا ما خپل یو تفریح درته.
د ورزش شاګردان مو څنګه دي؟ دوی پرمختګ کړي؟
او پرمختګ کړي ده، دوی ماشاله په کلی کې ما سره نو زه خپل لوبه تم بیا ما ګرځېست شي خوست کلور خپل ولسوالۍ کې مسابقه وته جوړه موبل، ما یو دغه نه کړی مهاري لوب کې مې هم کار کړی دغه دی. هغه خلک چې مثال مصره ورزش نکي یو ته داسې دي تیګه چونی مسابقه تیاری کړی دی، لاس چپا کوي مسابقه در سو، دغه نور خلک هم یو انګیزه واخلي چې دغه ورزش سره مینه پیدا شي. څه مو دمو دغه سرک باندې منډي وهلې، نو خدای شته دغه تاثیر په خلکو باندې مو شو. سهار وختي کې بلوي هم خلک راوتلو دی به قدم ها دی په خاطر باندې چې دغه صحت خشي مثال یغه کوم دی وزن چې دغه کنټرول کی
دی وزن دی کنټرول په برخه کې. خو ډیر لا شونې د دې ځینې خواړه د صحت لپاره شنه وي، تاسو کوم شاګردان سي د پکوما برخه کې ورزش کوي، نو دوی ته خو په دې برخه کې ملار شونه په کار ده، آیا د لا شونې ورته کوي او دوی عمل پی کوي؟
او بالکل مونږ چې کله مسابقه ته ځو بیا موږ ورته رژیم په نوم هغه لکه ډای فوډ شي دکنه، زه دغه برنامه ورکوم چې دوی له غوړو څخه دی وشي ته ډوډۍ څخه هم داسې د خوږو څخه پرېس کوي، لکه جوس کړي شیان دوی کاروي، هغه دوی ته مثال ډیره کټه کې لکه الوګان شو، وریجی شوې، سلاتا شو، دغه شیان ډیر کاروي، نو دوی غوړو هم داسې ډوډۍ څخه دی پرېس کوي. هغه برنامه زه ورکوم چې ورس کې تاسو دغه برنامه څنګه آماده کړئ، څنګه وخورئ، څنګه مختلف شي، دوی برخه کې دوی سرکار کړه درو سم دوی ډیر کنټرول لا کی کنه، دوی د وجود فټنس شې دا زه هر جمله دي وزن ګورم چې سم پرمختګ کړي سم کم شوه دا دا برخه کې ځکار سره کوم.
د هغه برخه ته کراشم د لیکوالي، تاسو شعر هم لیکي، څنګه د شعر لیکل مو دوام لري؟
او دوام لري، خو خدای شته اوس وختونه کې بیا نه سر زیات لیکم، خپل خاطری زیات لیکم. شیبر سه محترم ما د غسل ور کله کیږي چې زه هر ورځ د کوم خاطرات ما بدل تیریږي مهم چې کی وکړه د غزان سر زل لیکم، اوس نه غشمرې تر نه پې متر 1500 ما وخت دی، نو په دغه نصر باندې ډیر وسه مختشوي ما دغه ډیر خوند راکې، او بل د شیر زیات نه لیکم خو لوست زیات کوم، لوی شعر ډیر زیات ولما، یو د شیر څخه زیات خوند خلنه.
د خاطری لیکل خو تر ډیره داسې وی چې موضوع مخکله مخکې په ذهن کې وی، او شعر څنګه یو خیال درته راځي او ناڅاپه یې لیکي او کنه په خپل لیکل کیش
شیر داسې ته چې موږ د علاقه غرنیز علاقه ده یو کوه مې او شرینه طبیعت لري کله چې زه غرت خېجم یا کله د طبیعت کورم او د خپل ماته او شیر رکی انداس یو ریاضت په الهام رکی یا چې کله دی یو لوی شاعر شاعر له ملکه استاد پسرلای شو انداس کاروان سیف شو درویش دورانه شو سودا ز خپل کور کې کتابخانه هم لرمه نو دوی سره ډیر بیا مشترک ما اغه هم د سی الهام غن ترا کی ما په شیر کې یو بخې ما په دغه خیال کې وغه جوړ کی کنه انداس نورم د خپل کله ور دغه دی تیر شیرونه باندې ز فکر کوم نو داسې یو ریاضت باندې کی یو بس کله ور نو خیال هم راشي هغه سره شیر کړه
مخکې تاسو وویل سړي د خاطرې مو لیکلې دي دا خاطرې لنډ لنډ دي او کنه تقریبا په اوسط حساب یو خاطره مو څو کلمې ده یا څو مخه ده
دا سې د کی کړنه درته معلوم خو خاطرې لنډ هم شته دي او ډېر هم شته دي ځینې خاطرې یا مخونه مخونه دام کړه ده ځینې خاطرې بیا لنډ دي ما خپل د خاطرې بیا په موبایل کې لیکلې دي زه د موبایل کې به ډېر راغې ما په ټایپینګ کې
نو څنګه بیا په بل ځای کې مو هم خوندې کړې دي اسنه چې خدای مکړه په موبایل کې پاک شي
نه راځرو ما بل ځای کې کړې دي او لیکلو ته خو په وخت نه لرم چې کتابچې ته نقل کوم خو په واتس اپ بل هغه کې میزان ته غوړ ته جوړ کړی دا التم خوندې کړې دي
د هغه برخه ته کبیر تر او ګرځم د مختلفو حاتو تاسو کسان په پایل کې هم جنوشانو ته اشاره وکړه د ټولو شانو ته رسیدل دی او چا لپاره سخت نه وی چې هم د ورځې زده کوونکو ته درس ورکړي بیا سهار لکور ووزی مازدیګر د ورزش شاګردانو سره وخت تیر کی په جمعې کې هم منډه ووهي او په نورو ورځو کې هم او لیکوالي هم وکړي او پر لپسې خاطري هم ولیکي څو وخت ممکنه ده چې یو څوک د ډیرو کارونو له هدي ووزی
زه دا کوشش کوم چې دا کوم کار چې رقم ده په خشن سره تر سره کوم نور ستړیوم خدای شته کنه او بیا هم کله چې د خپل شاګردان وینم اغه د سی روحیه ماترکی یو ډاډ ماترکی مثال که زه ستړی هم شمه خودی یو آینده بلری کنه نو دا غو دا چې دغه داتا شوک ماترکی لور د خپل کلی ولس کنده سی خلک زنه یی چې ماته تشکری می یا په رسنوي کې هم د سی خلک ما سره شته دي اغه ماته یو ډاډ راکې تشویق راکې نو ځکه زاسې مخته روانم بل نو سیدا چې ځواني د کار دوره دا ځوان چې دغه ځواني کدا کې تیر کم د ماته ډیره خې کنه خیر ستړی دي شمه خولې دي شمه تکلیف هم راشي خو چې نور خلک باید جوړ شي کنه دا نسل چې کوم دا نو دې په خاطر دا کار کوم
دا خودی احساس خبره شول چې تاسو لري په ورته وخت کې نظم د دې بایسکیج نه څه انسان ډیر کار نه وکي مالکه چرته څوک په خپل ژوند کې نظم مراعات کړي چې په دې وخت کې به دا کوم په دې وخت کې به دا کوم په دې وخت کې به دا کوم او هغه تکرار کړي دغه تکرار په خپل د انرژي سبب کیږي نه
همداسې دا و ما کوشش تا کړم چې د خپل ځان لپاره مې یو محلویش جوړ کړای دا او بل زیات کوشش دا کوم چې زه که تدریس کوم دا تدریس تاسو تر سره کوم چې کستل کېږم خو بیرته یو ډاډ اخلم یو انرژي اخلم یعنی کله چې زه دا یو تدریس ورکوم او شاګرد می درس باندې پوه شي نو خدای شته کوم انرژي چې ما مصرف شه د بیرته زو اخلم چې ما خبر نه یو شی زده کړی دي همداسې د غد سپور برخه شو د لیکوالۍ برخه شو کومه برخه ده کنه بیرته زه یو روحیه یو ډاډ اخلم نو ځان داسې سکون کې احساسوم بیا
د رسم په برخه کې مورې خبري ونه کړې تاسو چې زده کوونکو ته کوم رسمونه کوي دا خو چې د جایزې لپاره رسمي طبي خبره ده مشمانو ته به ژر ژر یو شی رسموي لیکن د ځان لپاره کېږي چې ځینې هنري رسمونه باندې ډیر وخت تیر کړي همداسې ده تر اوسه پورې څو داسې رسمونه لري چې فکر کوي چې دا خو هنري دي او ارزښت لري او لزان سره مساتلي دي
جام شمنه نه مسره سي 15 د شلو پورې هنري تابلوګان شته دي چې هغه ساتلي دي کار نور باندې کړی ده او بلدا ده چې ما تیر کال یو هنري نندارتون جوړ کړی او دا د رسامه څخه کوشش دا کوم چې خپل دغه کلی ولس کې کوم هنري شیان چې دي مثال یو تاریخي ژرنده مې رسم کړی ده یو تاریخي زیارت ته ورغلی مغه مې تصویر کړی ده همداسې دغه شیان مې راخیستې دي چې دغه ولس خلک یې وګوري کنه یا خپل کله ده کله ورځ غره ته وخېږم ځان سره دغه رسامه کې تا چې یو شم بس کلی ته وګورم سترګې مې په خوږې شي نو هغه کورونه زه کاغذ تراوړم نو ډېر خوند راکي نو هنری کارونه سره شته دي خو اوس وخت زیات غنی را ته فرصت ماته نه چې زه دغه کار وکم کنه نو ان شاء الله بیا مې نیت ده چې کله دغه شپې لوی شي نو دغه برخه به هم شروع کوم له خیره
دی رسم له خاطر لکه څنګه چې ما ستاسو په فیسبوک کې ځینې انځورونه لیدلې دي رنگ دي نو د رنگ رسمونو لپاره خو وسایل په کار وي وسایل تاسو سره شته په مرزکی کې وسایل پیدا کولای شي
خپل هغه مرزکه کې وسایل نشته خو کله وارشي ګردیز تلاش شمه یا کابل تلاش شمه ته بیا پیدا کوم هغه هغه نه راوړم نو دا سي زمخت زمو بل دا سي چې زمو خبره بده ته وکم هغه وسایل شي هغه دی هنر لپاره په کار دي کنه هغه تر سم نه دي کارولی ځکه چې یو هغه اقتصادي وضع هغه چې ډېر لوړ ده جګ ده نو زه هغه شیان کاروم چې کیفیت یې هغه سرچیټ ده کنه دا برخه کې دا مشکلات شته دي مصر ده
او ستاسو زده کوونکي څنګه هغه هم بیا رسم کوي
او رسم کوي هغه زه کوشش کوم چې اول دی دغه د پنسل سره بلد شي دی اول دغه پنسلي کارونه کوي دا ستاسو چوال دغه پر سامې کې دغه د پنسل کار ضرور ده مهم ده چې دوی دغه رڼا وپیژنې یا تیارو وپیژنې یا مکسینګ وپیژنې چې سطحه وپیژنې یا مثال زه یو منظره تصویرونه په دا کې کوم شی لوی راشي کوم شی وړوکی راشي کوم شی باید اول جوړ شي کوم شی باید وروسته جوړ شي یعنی داسې حساب دی پویږي بیا رنګونه داسې دي چې هغه خپل یادونه سخت پینل لري کنه هغه ورو بیا جوړیږي خو ول کار دی د پنسل شروع کوي چې پنسل سره کله بلد شي هغه سطحه وپیژنې دی باندې چې پوه شي بیا مشکل نه وته
دا ستاسو په ځد کوونکو کې څه فکر کوي چې اټکل کوي په دې ماشومانو کې دا سه څو کسان تاسو ته ښکاری سي دوی په پراتونکو کې تکړه رسامن وي
شته دي نشاله مصرې دی خوارم شته دي نو دی په ډیر کم وخت کې بدلون کړي تغییر کړي دا زه بواری م چې بدري خداسي کسان وي چې دغه برخه کې بدوی ډیر پرمختګ وکړي نو ان شاء الله زه په بواری م ځکه چې دی عمر کې نو ما د سي خوارې نشو کولای ما د سي کار نشو کولای کنه دی اوس په کم عمر کې دی خو دی د هنري اساس چې دی خپل دی اعلی اعلی دی نو که عمر ته پاتې شي کنه ان شاء الله دی به شاهکار به جوړي ان شاء الله
که تاسو د سپورت شاګردانو تراشم په هغه کې د سي کسان شته چې د ولایتو په ساته باندې تکړه ځلیدلی وي
او شته بالکل ما سره څو شاګردان دي چې غوې د پریپیر په سب کې داسي شي یو په میډال باندې لوب کې بل په کمربند باندې کې ګره ما سره دوه شګردان داسې دي درې شګردان چې خو کمربندونه هم ګټلې دي نو موږ د خپل ځای شته ډیر وړوکې ځای ده خو چې کله زه دې د خوارې ته ګورم دې د مهنت ته ګورم او دې نتیجې ته ګورم زه ډیر خو احساس کوم کنه نو ما تیر کال یو لوب ته بویل یو په ګردیز کې دې بیا کمربندونه مو اخیستا دا دې معنا ورکې چې دې د غاینده به ان شاء الله نورم ورس پرس کوي
محمد الله مسعود ډیر مننه چې په د خبرونه کې مو برخه را سره واخسته کور ودان
قربان مشه مننه خوشاله سي بس خدای پاک مو خلره قربان مشه
سلامت
ګران دل بار مجبوري دا خفقيږي نصیب کی غریبی دا نصیب کی غریب